Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه اته نوي، د ثور پنځلسمه او د 2019 د می پنځمه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صاپی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د اوربن په حالت کې د سولې د خبرو په اړه د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي د غوښتنې او د اوربن په باب د نورو خواوو د غوښتنو په شمول بیلابیل سوات لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خوست پر څو کلیو د پاکستان د بمبارۍ په اعتراض کې د پاکستان شارز دافیر احضار کړ. د ایران د ولسمشر رور د فساد په تور محکوم شو او ولسمشر ترامپ وایي له شمالي کوریا سره اتمی موافقه کېدای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دافیر احضار او خپل اندیشنې ورسره شریک کړې. د خوست چارواکو ویلي چې پاکستانی ځواکونو د تیرې سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د سپیرې ولسوالۍ پر ځینو کلیو بمباري کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ بمباري په اړه هم افغانستان خپل اعتراض څرګند کړ.
نقض حریم هوایی افغانستان و موشک پراکنی نیروهای
پاکستان. دیوید پاکستان لخوا د افغانستان له هوایی حریم څخه سرغړونه او د پاکستانی ځواکونو بمباری چې په خوست کې د سر او مال د زیانونو سبب شو و غندل شو. په عین حال کې مول پاکستان غوښتنه وکړه چې ښه نیت او ښه ګاونډي توپ ته په درناوی د یوې اغیزناکې کړنلارې په توګه له افغانستان سره همکاري وکړي. د خوست ځینو امنیتي چارواکو ویلي چې د پاکستانی ځواکونو له لوري په وروستۍ بمباري کې درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د پاکستان له شارز دافیر سره په خبرو کې غوښتنه وشوه چې اسلام آباد دې د ټولو افراطي ډلو په وړاندې له تفکیک پرته اقدامات وکړي. د بغلیس ولایت چارواکي وایي خپلو سیمو ته د بالامرغاب ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو د ستنولو لپاره پلانونه سنجول شوي دي. چارواکي وایي له یوې نیمې میاشتې په دې ولسوالۍ کې د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. د والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل
دوی هڅول کیږي ترسو په داوطلبانه ډول خپلې ولسوالۍ ته بیرته راوګرځي. دوی سره پوره د مرستو ژمنه شوې او د ترانسپورټیشن سیستم هم ورته برابر شوی.
شاغلی شهابي هم درز ویلی له بالا مرغاب څخه 300 کورنۍ مرکز قلعه نو او 200 نوري کورنۍ د هرات کروخ ولسوالۍ ته بي ځای شوې دي. په بالا مرغاب ولسوالۍ کې په تیرو شپږو اونیو کې سخت جګړې وشوې چې په لړ کې د ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مرکز هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی و. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په کابل کې له جګپړو امنیتي مقاماتو سره بحثونه شوي دي. تېره جمعه په بېسود ولسوالۍ کې یو دیني عالم مولانا حنیف د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل والي په کابل کې د هدفي وژنو پر مخنیوي خبرې کړي دي.
نګرهار والی د ملي امنیت همي رئیس ملي دفاع وزیر او کورنوي شر وزیر الته هم ناسته کړی تر څو د هغوی مرسته هم ترلاسه کړو. په نګرهار کې هم هغه ټولې لارې چارې چې د ولایتي ادارې په واک کې دي لامل یې ستونزې حل کېږي اقدامات کړي دي.
تر دې مخکې د وري یا حمل پر دیرشمه د مرکز جلال آباد په یو جمعه کې یو قومي مشر د وسلوالو په ډزو وژل شو. په ننګرهار کې مدني فعالانو د هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او له حکومت یې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. پرون په برخشان کې وینجلی او په سرپل ولایت کې یوې ښځې ځانونه زندۍ کړې دي. د برخشان چارواکي وایي د اشکاش ولسوالۍ یوې 14 کلنې نجلۍ په خپل کور کې ځان زندۍ کړی دی. د شکاشم امنیت قمندان محمد امین ازادي راډیو ته وویل چې د نجلۍ په کور کې اقتصادي ستونزې درلودې. بلې خواته د سرپل ولایت چارواکي وایي یوې ښځې د مرکز په خیر آباد کلي کې ځان زندۍ کړی دی. د سرپل د والي ویان زبی الله امانی پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل د دې پېښې علت معلوم نه دی. په بله پېښه کې د سرپل د والي ویان وایي وسلوالو طالبانو پرون په سوزمقله ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یو قمندان او د دې ولسوالۍ د پولیسو اداري مرستیال له ځان سره بیولې دي. وسلهوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د ایران د ولسمشر حسن روحاني ورور د اداري فساد په تور تر محاکمه کېدو وروسته په بند محکوم شو. حسین فریدون چې ولسمشر ته نږدې کس ګڼل کېږي د ایراني رسنیو پر اساس پرون په نامعلومه موده بند محکوم شو. دولتي آژانس ارنا د قضایي قوې د یوه چارواکي حامد رضا حسینی په قول راپور ورکړی چې ویلي دي حسین فریدون ته له ځینو تورونو برعت ورکړی شوی خو په ځینو نورو تورونو په بند محکوم شو. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي لا هم باور لري چې د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټن توغندیو له توغولو سره له دغه هیواد سره یو اتمی موافقه کړی شي. د شمالي کوریا لخوا توغول شوي نامشخص لنډ واټن توغندي ځینو وبخشي توغندي ختیځو سوایلو ته نږدې پر اوبو لګیدلې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هم په ټویټر کې لیکلي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پوهیږي چې زه ورسره یم او نه غواړي خپل شپنه ما تکړي. بل اخر به یو موافقه کیږي. پرون تر دې مخکې د جنوبي کوریا پوز ویلی و چې شمالي کوریا د جاپان د سمندرګي خواته یو شمیر لنډ واټنه میزایل توغولې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو او پردل د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه 12 پښ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وايي هغه وخت راغلی چې جګړه ودرول شي او خبرې پیل شي. د ننګرهار دینی عالمانو پر روژه کې د اوربند غوښتنه وکړه.
په دغه مظلوم ولس دې رحم وکړي او د صلح او ورورۍ په فضا کې دې یو د بل سره کینی او دغه جنگونه دې بند کړي.
د افغانستان حکومت وایي اوربند ته په دې شرط تل تیار دی چې دوارخیز وي. په خوست کې د جرلس شونځیو د ودانیو د جوړولو کار پیل شو.
د دې سره په څنګ کې یو سلو ولسو مکاتبو لپاره عملا اوس ډیزاین وبراور شوی دی. مرکز ته پروپوزل تللی دی.
د غزنی په ګیرو کې له 9 کلونو وروسته یو کلینیک بیا پرانستل شو.
اوس هلته کلینیک خپل کار پیل کړی دی خو ډاکټران اوس هم پرانه دي تللی.
د ژوند رنگونه
مسول کسان دا غوښتنه لرو چې روزانه راو چې امنیت ټینګي او روزانه سوله راسي.
د دې ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. راو شو لمړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي د دې وخت راغلی چې له جګړې پرته د سولې ټول شموله او پراخې مذاکرې وشي. رونال کوبیا ویلی په تیرو میاشتو کې لیوی خوا خبری روانی وی لبلی خوا جگری دوام درلود. د افغانستان د سولی لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد پرون ویلی چې د سولی د هرې پروسې نتیجه د ټولو اړخونو لخوا وصله پر مځکه کښېښودل دي. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي ویلي دغه ټولنه د تاییدوي چې په کار ده دا ور له جګړې پرته پراخې او نورې هم ټول شموله مذاکرې وسی. رولان کوبیا پرون وخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې په تیرو څو میاشتو کې د مذاکرو ترڅنګ په افغانستان کې جګړو هم دوام درلود. شغلی کوبیا د سولې د مذاکرو پر مهال د جګړې بندولو غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له تازه بیان وروسته کړې ده. زلمی خلیلزاد چې له تیرې چهارشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د وسلولو طالبانو له استازو سره د مذاکرو په شپږم پړاو بوخت دی پرون په ټویټر کې لیکلي چې د جګړې د شدت د کمیدو لپاره د ټولو اړخونو توافق ضروری دی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې له پایته رسېدو سره سم په ځینو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو حملې بیا پیل شوې دي. د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري ویلي په قادس ولسوالۍ کې د جمعې نه وخته د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلولو طالبانو په حمله کې اوه پولیس وژل شوي دي. زلمی خلزاد د پنځم بینه وخت هم ویلی و چې د دې وخت راغلي وسلول طالبان وسله پرمځکه کښېږدي جګړه ودروي او سوله وکړي. خو وسلولو طالبانو په یوه اعلامیه کې پر مځکه د وسلې ایښولو او د اوربند کولو غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي او د زلمي خلیلزاد څرګندونو دغه ورځ د حکومت لخوا اوربند او پخلاینې ته د شرایطو نرمولو ځینې کسان هیله من کړي چې بالاخره به وسلول طالبان روغه وکړي. د ولسي جرګې پخوانی استازي ملالۍ شینواري وایي دا ښکاري چې د سولې په هڅو او مذاکرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي.
د دې خبرو نه داسې ښکاري چې ټول اړخونه غواړي چې سوله وشي، ولې هغه لږ شکونه هم چې دي دا به په خبرو باندې د منځ لاړ شي او د ولس غږ دا دی چې باید اوربند وشي. زه فکر کوم چې د زلمي خلیلزاد غوښتنه د همدې ډاډ په ترڅ کې رامنځته شوې ده.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل په روانو مذاکرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پر سر د ولاړو سویو اختلافاتو حل ته نږدې سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره جمعه د سولې مشورتي لوی جرګې په اختتامیه وینا کې وویل حکومت حاضر دی اوربند وکړي، خو په دې شرط چې طالبان هم ورته چمتووالی ولري. جمهوری ریاست پرون یو بار بیا د اوربند لپاره خپل غوښتنه تکرار کړله او وی ویل اوربند ته تیار دی، خو په دې شرط چې دوړخیز وي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان عارف سمیم پرون د خلیلزاد وروستي ټویټ ته په اشاره ازادي رادیو ته وویل که پر مځکه د وسلو د ایښولو منظور اوربند وي، حکومت ورته چمتو دی په دې شرط چې دوړخیز وي. د زیاتو افغانانو دا ارمان و چې د روژې له لومړۍ ورځې په هیواد کې اوربند ټینګ سي. روژه راغله، خدا سشکری چی د سولی او اوربان راتلو تلا مزل پاتې دی.
و هم وریدل چې د اروپایي ټولنې استازی هم وروسته لدی چې زلمي خلیلزاد د جګړې د بس کېدو غوښتنه وکړه، د اوربان په فضا کې د سولی د خبرو غوښتنه کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وی اوربند ته هر وخت حاضر دی، خو شرط داره چې اوربند دوړخیز وي. د ولسمشر مانی د ویان مرستیال عارف سمیم دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د هغه ټویټ په اړه کړي چې لیکلي د ټولو اړخونو لخوا پر مځکه د وسلو کې شودل د سولې د بهیر پایله ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای که د خلیلزاد په ټویټ کې د لیکلي مطلب هدف د جګړې پای ته رسول وي، افغان حکومت اوربند ته چمتو دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال عارف سمیم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلیلزاد د دې څرګندونو په اړه چې د ټول اړخونو لخوا د وسلې پر ځمکه کې ښودل شي وویل
اگه منظور
ازی باشه که سلاح زمین گذاشتن د بوبل که پزما د وسلو د کې خودو منظور اوربند وی، حکومت ورته آماده ده په دې صورت کې چې دواړه خیز وی خاغلی سمیم بوبل افغان ځواکونو وسلې د هیواد د دفاع او ساتنې لپاره پورته کړی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مشورتي لوی جرګې په وروستۍ ورځ ویلي و چې دواړه خیز اوربند او په افغانستان کې طالبانو ته دفتر جوړولو ته چمتو دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي چې د ټولو اړخونو لخوا پر ځمکه د وسلو کې خودل د سولې د هر بهیر پایله ده. د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د ټولو اړخونو پریکړه دې نتیجې ته د رسیدو لپاره یو اړین ګام او اخلاقي مسؤلانه انتخاب دی او موږ ورته چمتو یو. ظاهرا د خاغلی خلیلزاد دا ټویټ د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد د هغه ټویټ په ځواب کې دی چې د نوموړي د یو ورته ټویټ په ځواب کې لیکلي و چې خلیلزاد دې زموږ نه د وسلو یې ښودلو تمه نه کوي. طالبانو د خاغلی خلیلزاد د دغه تازه ټویټ په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل په دې پړاو خبرو کې دواړه لوري له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هدف د یو زماني جدول د جوړولو هوکړې ته نږدې شوي دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر پوهان د خاغلی خلیلزاد له دې خبرو نه یو بل شانس اخلي. د چارو پوه باری عارض وایي
یعنی به زمین گذاشتن صلاح از نگاه فهمی سخن به معنای تسلیمی
یه وای کوم خبری چه خلیلزاد مطرح کردی ده فرم لپلاو خی ندی زکه ده یوی لوری ده تسلیمی دو معنا ورکوی، خود محتوی لپلاو ده مذاکرات و ده پرمخ بیول لپاره ده فشار یو وسیله گنل که ده شی. خاغلی عارف ټینګار کوي چې دا خبره په ټوله کې د مذاکرات او پروسې ته زیان نه رسوي او د اندېښنې وړ هم نه دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو. و بچی او پنځلس دقیقې شوې. اوس په رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نېشنل انټرست خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له بدبینیو سره سره بیا هم مذاکرات د حل یوازنۍ لار ده. نېشنل انټرست لیکلی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې باور دی چې د جګړې د دوام په مقایسه د سولې خبرې اترې د افغان جنگ د پای ته رسیدو غوره لار ده. خو خبرونه پوښتنه کوي چې آیا د افغانستان د سولې لپاره پیل شوې ډیپلوماټیکې هڅې به چې متحده ایالاتو په نوښت کې همکاري کړې ده تر داسې یو جوړجاړي پورې دوام وکړي چې د افغان جګړې ټول اړخونو ته د منلو وړ وي. نېشنل انټرست وایي د سولې یوه اغیزمنه موافقه هغه مهال ممکنه ده چې د افغانستان د جګړې ټول اړخونه خپله سرتنبګي پرېږدي. په افغانستان کې بیا د امارت د جوړولو لپاره د طالبانو د فکر او د افغان حکومت د دې دریس ترمنځ چې د اساسي قانون د ټولو موادو په پاتې کېدو ټینګار کوي د منځ یوه درې ملار پیدا کړي. خبرونه زیاتوي زلمی خلیلزاد باید طالب مرکچیانو ته ښکاره او سخت پیغام ورکړي چې د افغان حکومت په منحل کېدو طالبان خپلو اهدافو ته نشي رسېدی. نېشنل انټرست راندلی کې متحده ایالات باید له ناټو سره یو ځای په افغانستان کې د سولې له راتلو وروسته حالت په اړه تمرکز وکړي، د نړیوال ائتلاف ټولو غړو ته وخت ورکړي چې خپلې اندېښنې وڅېړي، او له افغانستان څخه د نړیوالو سرتیرو د وتلو پروسه باید د منظم پلان او پوره همغږۍ له مخې ترسره کړي. میل آنلاین بیا په یو مطلب کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر غوښتنو تمرکز کړی دی.
د ننګرهار دینی عالمانو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي. له ننګرهار د شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار دینی عالمانو د شمې په ورځ د یوې مطبوعاتي ناستې له لارې د جګړې له ښکېل خوا نه غوښتنه وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې د عظمت په خاطر د اوربند اعلان کړي. دینی عالم او د حج اوقاف رئیس مولوي محمد داود مجاهد وایي روژه د عبادتونو میاشت ده او دواړه غاړې د اوربند اعلان کړي چې خلک دا میاشت په عبادتونو تیره کړي.
زمونږ په ټولو زی دخلو هغه خواو باندې چې په جنګ کې دخیل دي دا غږ کوو چې په دغه مظلوم ولس دې رحم وکړي او د صلح او ورورۍ په فضا کې دي یو د بل سره کینی او دغه جنگونه دي بند کړي، په خصوصا په رمضان المبارک کې دي اوربند کړي تر څو دغه مظلوم ولس دغه روژه د الله عبادت پکې وکړي او دغه روژه په خوشحالۍ سره تیر کړي.
دغه دنیا عالمانو په خپلو خبرو کې د سولې مشورتي جرګې د پریکړو هرکلی وکړ او د جګړې له ښکېلو خواوې وغوښتل چې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیر وویل چې د جګړې زیان ټولو ته رسیږي، نو په کار ده چې ټول افغانان د سولې لپاره کار وکړي. والي په ځانګړي ډول له دنیا عالمانو وغوښتل چې د ممبر لارې دې د سولې پر اهمیت او ارزښت خبرې وکړي.
من او تاسو لپاره اهمیت لري هغه سي حرکتونه چې دا نظام د سوال نه لوي کې دا لري حل نه لري.
تیر ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو په روژه کې له حکومت سره اوربند رد کړی او یادونه کړي چې په دې میاشت کې د جګړې ثواب ډیر دی، خو دینی عالمانو بیا دا میاشت د جګړې نه بلکې د عبادتونو میاشت یاد کړه.
ازادي خبری مجله اوري.
په خوست کې د 1300 شونځیو پر ودانیو کار پیل شو. ټاکل شوی دی چې په دې ولایت کې 110 نور شونځیو ته هم ودانۍ جوړې شي. له خوست د نجیب الله لو خیل راپور.
د خوست په بیلابیلو ولسوالیو او سیمو کې د 1300 شونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو د کار د پیل مراسم پولی ته څیرمه د لکڼو د سرکی بوډیو په سیمه کې نیول شیول. د سرکی بوډیو د ښوونځي له فعالیت څخه چې 15 کاله تیریږي او له 12 ټولګي څخه یې څو دورې پیغلې او ځوانان فارغ شوي، یوازې 15 سیوري یوه زړه کوټه چې د ادارې استفاده ځینې کوي او درې د اوسپنې کانتینرونه لري. د یاد ښوونځي عامر محمد عیسی په خپلو خبرو کې وویل چې د دوی د یادښتونو له مخې په تېرو 15 کلونو کې د بارانونو او طبیعي پیښو له کبله یاد ښوونځی 411 ورځې رخصت شوی او کون کو وخت زای شوې دی.
کدی حوادثو کی دوه تطوکاتو تیر اورز می سکړی په پینځل سکلو کې ایمون مکتب چلور سوالاس ورز دی طبیعی پی خلی عمل رسال شاده.
در افغانستان در نور ولایتون و پشان خوز که هم در خوانزه و دوادانه و کمخت در خوانیز به هیر اغیزبان توب زیانمن کرده او دیوی گیدی سنزی پتوگا پاتی شویده. در خوز در پوهن رئیس نصیر احمد روخان ویل در ولسی ترون در اقرا برنامه پچوکار که طول و خوانزه و دوادانه و جورول پلان شوی او دیدی کال ترپای با دیره و خوانزه و دوادانه جوری شی.
اونان خوشبختانه دی مرکز اروان دی سرکه بڑی و دی علی لسی دی انجون و دی برخی دی بنسر دبره که خودل کی گی چه پدی سر با دی زدقون کو دی سرپنا مشکل تر یوزای حل شی یوزا پدی باوریم چه دی دغا روان کال پپای تر سیدو سر با د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د ګڼو ښوونځیو د ودانۍ ستونزه حل شي.
د خوست د کلو پراختیا رئیس اصغر ځاځي وویل چې دا په دې ولایت کې د 219 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو هغه برخه ده چې ولسمشر غني په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته د جوړولو یادونه کړې وه.
د هغو مکاتبو لړۍ چې څومره مخکې د جلالت محب ورزیز صاحب لخوا د 219 مکاتبو لړۍ پیل شوې وه، نن خوشبختانه 14 مکاتب په مختلفو سیمو کې چې د هغې جملې څخه نن چې دلته شتون لرو، د سرکۍ بړۍ، د لکڼو مربوط او همدارنګه اته مکاتب په صبرۍ کې، درې مکاتب په بک ولسوالۍ کې، یو په مرکز شمل کې، نن عملاً چارې پیل کېږي چې مالي لګښت 8.2 میلیونه افغانۍ پر راځي.
په خوست کې د ولسي تړون د برنامه مشر اسدالله سلیمی وویل چې د دې ودانیو ترڅنګ به ډېر ژر د 112 نورو ښوونځیو لپاره هم د ودانیو د جوړولو کار پیل شي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې بیا له 9 کلونو وروسته روغتیایي مرکز یو ځل بیا پرانیستل شو. دا چې دا کلینیک ولې بند و، چا بند کړی و او د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو به خپل ناروغان چیرته تداوي کول؟ حبیب الرحمن تاثیر له غزنی څخه دا راپور راستولی.
دا غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې یوازینی دولتي کلینیک د پنیر روغتیایي مرکز د چله 9 کالو راهیسې د ځینو کشمکشونو له امله تړلی و، تېره ورځ بیرته پرانیستل سو. د دغه ځای اوسیدونکي وایي په دغه 9 کالو کې د روغتیا په برخه کې له یو لړ ستونزو سره لاس او ګرېوان و. دوو تنو چې د دغه روغتون د خلاصولو په هلو ځلو کې ونډه اخیستې وه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د عامې روغتیا ریاست د دغه مرکز لپاره ټول امکانات برابر کړي.
زما نوم محمد انور اندړ د ګیرو اوسیدونکی یم. موږ مریضان به یا قرباغ ته وړل کېدو یا به پکتیکا ته وړل کېدو یا به اندړ ولسوالۍ ته راانتقالېدلو. اوس هلته کلینیک خپل کار پیل کړی ده، خو ډاکتران اوس هم پره نه دي تللي. دوی راسره وعده کړې ده چې موږ به هم دواوې درته پره کړو، کومې چې موږ مربوط کېږي او هم به هغه ډاکتران درته پره کړو. نو ډېر خوشحاله یو.
نیاز محمد امیر یم، د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی. د ګیرو خلک ډېر خوښ دي. په 9 کلونو کې دا لومړی یو غټ کار ده چې دولت د ګیرو خلکو ته وکړي. کوم دا کلینیک ده
چارواکي وایي له دغه روغتیایي مرکز څخه د یادې ولسوالۍ شاوخوا 3000 اوسیدونکي ګټه پورته کوي. دغه مرکز د عامې روغتیا ریاست په هڅو او د قومي مخورو په ملاتړ پرانستل سو. په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ظاهر شاه نیک ملا ازادي راډیو ته وویل دغه کلینیک په 2010 کال کې د طالبانو د ګواښونو له کبله تړل سوی و.
د ګیرو مرکزی کلینیک د 2010 کال د فبروري د میاشتې 10 یا 12 نیټه باندې بند سوی و. اصلي علت دا و چې د دولت مخالفینو تقاضا لرل چې دا کلینیک ته رسیدګي د عوامو خلکو مشکله ده، ځکه شاوخوا یې منکاري ده او مشر نظامي عملیات دي، فلهذا خلک رسیدګي نه لري، باید دا کلینیک رانتقال کړي اطراف ته. کله چې موږ دا هڅه کوله بیا دولتي محلي ځواکونه چې هلته کوم پوستې یا نظامي چارواکي وو هغوی د انتقال اجازه نه ورکوله.
دا چې یو لسیزه د یوې لویې ولسوالۍ اوسیدونکي له هر ډول روغتیایي اسانتیاو څخه بې برخې وي، نو ډاکټر نظر افغان وایي په داسې حال کې له دغه ځای څخه د سختو ناروغیو د خپرېدو ویره لیدل کېږي.
یو نسل مکمل دی واکسین له اخیستلو نه محروم پاتې شول. دویم هغه ناروغي چې هغه حاد وي او په ډېره کمه تداوی باندې کېږي، هغه کرونیک حالت ته یا سخت حالت ته ځي چې دغه تداوی بیا ډېره ستونزمن او ځنډمن وي. درېیمه خبر دی ټوبرکلوز ناروغي ده چې په سیمه کې ډېره زیاته ده او کولی شي یو نفر په یو ټوخي باندې 25 نفر نور له ځان سره مصاب کړي، چې دا یو ډېره غټه فاجعه ده او ښه شو چې په وخت باندې دا کلینیک وسم وختي دی چې خلاص شو.
په ګیرو ولسوالۍ کې تیر 1990 کال په داسې حال کې درې روغتیایي سب سنټرونه ایجاد شول چې په یاد ولسوالۍ کې 8 کاله هیڅ روغتیایي مرکز شتون نه درلود.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د پارلمان مشروعي هواد به د نړیوال قدرتونو سره د لاسلیک اټومي تړون مطابق د خپل یورانیم غنی کولو ته دوام ورکړي. علي لاریجانی ویلي دوی به له دوی بیل دی چې د امریکا خبرداري ته پام وکړي دا اقدام کوي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی ورندې کوي.
د ایران د پارلمان یا د اسلامي شورا د مجلس رئیس علي لاریجانی ویلي هواد به د اټومي تړون له شرایطو سره سم د یورانیم غنی کولو ته دوام ورکړي. دغه تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی وو، خو واشنگتن تیر میلادي کال ورڅخه د وتلو اعلان کړی دی. د ایران نیمه دولتي اژانس ایسنا د لاریجانی په حواله راپور ورکړی چې پرون یې ویلي ایران له اټومي تړون سره سم کولای سي درنې اوبه تولید کړي چې دا د توافق خلاف کار نه دی، نو موږ د غنی کولو چارې ته دوام ورکوو. د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې د امریکا حکومت پر ایران فشار زیات کړی څو له هغه څه چې امریکایي په سیمه کې د تهران ناوړه فعالیتونه ګڼي لاس واخلي. د ټرمپ ادارې تیره جمعه د ایران پر اټومي فعالیتونو تازه محدودیتونه ولګول او هڅه کوي پر تهران فشار راولي چې د ټیټي کچې یورانیمو له غنی کولو او د خپلې اټومي بټۍ له پراختیا لاس واخلي. واشنگتن په دې برخه کې خپل کمپاین په داسال کې شدید کړي چې هڅه کوي تهران د بالستیک توغندیو له پروګرام څخه هم راوګرځوي او په سیمه کې نفوذ محدود کړي. ایران خپل اټومي پروګرام عمدتاً په هغه حد کې ساتلی چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې ورته مشخص شوی وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړون څخه د وتلو د اعلان پر مهال ویلي وو تهران په سیمه کې د افراطي وسلولو په ملاتړ سره د دغه تړون له روح څخه سرغړونه کوي. ایران د افراطي فعالیتونو د ملاتړ راپورونه رد کړي او ویلي دي چې اټومي پروګرام یې مشخصا ملکي اهداف لري.
د هم د خبرونې د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت شارزده افیر احزار او خپل اندیشنې ورسره شریک کړي. د بارغیس ولایت چارواکي وایي خپل سیمو ته د بالامرغاب ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو د ستنولو لپاره پلانونه سنجول شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په کابل کې له جګړو له جګپړو امنیتي مقاماتو سره بحثونه شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ایران د ولسمشر حسن روحانی ورور د اداري فساد په تور تر محاکمه کې د ورسته په بند محکوم شو او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وی لا هم باور لري چې د شمالي کوریا له خوا د لند واټنه توغندیو له توغولو سره سره له دغه هیواد سره یو اټومي موافقه کړي شي. تاسو زموږ شخله آزادي رادیو اوري.
د ژوند رنگونه
هرحله
د کوم ځای سیدونکې
پکتیا ولایت
چې شي کېدل ته بازار کې
دلته دا چارجر او کاور دا غشان خرڅو
څنګه خلګي اخلي
یلا شکر ده خدای
د سر د غاړه به ځای ولا نه
نه به ځای نه ولا خرڅو کار من څو ولا
دا یعنی دا زیر بند کړی نه پیاده راو نه ده
پیاده راو غاړه خلاص
به د چ مثلا د شروالي کسان راشي یا مسول کسان راشي مشکل درته نه جوړوي
بیا ته وایي سلار سي ته بیا موږ خپل تخته ځای کوتي زو پیاس
به چیرته ځای
بیا د میدان لور تلار سي ته منی لور تلار سي
څه مشه خاص ځای تاسو نه جوړ کړی تاسو لار شل تخ پر شان خرڅ کوي
نه نه مشخص ځای نه نس
کدا مشخص ځای درته پیدا شي دا به څنګه خبره وي
بالکل خبره وي مشخص ځای پیدا شي او څوک څنګه وای نو ته بیا خبره
او دا تخته تاسو به شاګرځوي نه هر چیرې مو چکی خدای
او هر چیرې مو چکی خدای
کوم پیسې چې دینه تاسو لاس راوړی دا گزاره پکېږي
ان شاء الله شکر ده خلک گزاره کوي ته
کور مخبل ده
کور مخبل ده
اوس ته ویل لري خلک د پیدا راو کې ودرېږي خپل شان خرڅ کوي خرڅې نه کوي څنګه
خلکو ته مې دا وای نه ده چې باید پیدا راو سے آزاد جی باید ودری کی ستنگ جی باید نو ودری کا خلق تکلیف جوڑنے سی
او دے مسئول کسان نے سوختنے شدی باید سو کی
مسئول کسان نے دا غختن لرو سی رو جانا دا او تے امنیت ٹنگی او رو جانا سو سول راسی سخص جی کو جوڑ کا خولا خوشحال رو جان سو سن رہا تو وے اس دل تو سوک راسی کو چوکیداری مت مت وے تختہ جگہ کا مگا تی شا روانی رو جان چار سن سو ویلا
دیر مانا نہ
خوشحال
اوس هم ستاسو څو پیغامونه. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي دواړه طرفونه باید په روژه کې له قید او شرط پرته اوربند وکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید په روژه کې اوربند وکړي ځکه چې ولسمشر غنی او 350 سنه طالبان له زندانه ایله کوي. بل اوریدونکو چې نومي شیر احمد صابر دی له هلمند لیکي د طالبانو څخه مهیله ده چې د خدای په خاطر د روژې په میاشت کې اوربند وکړي چې د مظلوم ولس حداقل څو ورځې هوسا ژوند وکړي. همداراز زموږ بل اوریدونکی موسا جان عادل له هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکي دا پیغام درکوم چې طالبان وایي په روژه کې جهاد ښه ثواب لري نو افغانان څه وکړي. له دې سره به دا خبري مجله پای ته ورسوو او دا بله خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.